آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د سهار شپږ بجې او په واشنگتن کې د ماسخوتن نهه نیم بجې دي د خبرونه په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای په دیرشمه د چین د اورمچي په ښار کې وشي د ترکیه جمهور رئیس به امریکا ته اجازه ورکړي چې د ترکیه د انجرلیک د هوایی اډې څخه استفاده وکړي او د امریکا لوړ پوړي چارواکي د ایران سره د ضروري موافقه په اړه پروند سناتورانو د سختو پښتنو سره مخامخ وو
د نن سهار په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې باول خبرونه واوري بیا په قندهار کې د خلکو د هغو هیلو په باب یو رپورت ور واخلو چې د افغانستان د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته لري دا خلک په دغه خبرو کې د دواړو متخصصو خواونه غواړي چې په خبرو کې د صداقت نه کار واخلي ورپسې د ماشومان د فالج یا د پولیو د مرض په باب د ابراهیم رحیمی رپورت اوریدل شي او د افغانستان د سولې د جریان او د نورو مهم مسایلو په باب د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دانیل فیلډمن یو تفصیلي مرکه د خبرونې په اخر کې مه هېروئ درنو اوریدونکو دا د اوس په مخړې پوره خبرونه ده
په کابل کې یوې با خبرې سرچینې امریکا ځخته ویل دي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په دیرشمه نیټه د چین د اورمچي په ښار کې وسی او په هغه کې د طالبانو یو لوړ پوړی هیئت په ګډون وکړي د بلې خوا پرون په کندهار کې په سلګونو ولسي خلکو د سولې په جریان کې د شاملو دواړو خواوو څخه غوښتي دي چې په خبرو کې دي د صداقت څخه کار واخلي په دې باب دا عزیز الله پوپل یو رپورت واورو
دوی د افغان دولت پر وسلوالو مخالفینو هم ژغ وکړ چې د اولس غشتنو ته د مثبت جواب ویلو لپاره دی په ځانتیری دنه سره د سولې د پیلسو خبرو ملاتړ وکړي
افغانستان دا څو کال کې په جنگو او دا غزموش کندیانې کمان دا چې مشترافات دي نور باید رافات نه سي نور باید هغه لړۍ ختم سي ډیر تشکر کوو او هغه د سولې په کار کې چې دا مذاکرات کی چکار کی د دیو سډیر مننه کو
نو مش هر وخت هم دا غشتنه کړی د تسول ملاتړ کو که سوله ونسی بلته به دا جنگونو دا ناخوالی دا کندی اجتماع به وزلی غریبان به پر ستار بچکیږي
د شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اجیا غلالی د سګری وایي چې د سولې په اړه به د ملي والي د حکومت هڅې شپایلې لزان سره ولري
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی په یوې اعلامیه کې چې پرون د پنجشنبه پر ورځ سپینې ماڼۍ خپره کړې ده ویل شوي دي چې اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې د جریان نه د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ اعلان کړی او د روغې جوړې په باب د جمهور رئیس غنی د هڅو قدردانۍ کړی دی سپینې ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون ماښام د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی او له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په یو ویډیو کانفرنس کې په دې اړه خبرې کړې دي د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي درې وړو مشرانو د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د فوج په مشورتي هڅو او د ټوریزم په ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې
د امریکا او ترکیه مطبوعاتو پرون د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان موافقه کړې ده چې امریکایي جنگي الوتکو ته به اجازه ورکړي چې د ترکیه د انجرلیک د هوایي اډې څخه استفاده وکړي او د سوریه په خاوره کې دننه د اسلامي دولت د ډلې په جګړه مارانو باندې حمله وکړي مګر واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو همکاریو په اړه په عام ډول بحثونه نه دي کړي
د اوباما د حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون د پنجشنبه پر ورځ د ایران سره د ضروري موافقې په اړه د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ وو دا د دې موافقې په باب د سنا د مجلس لومړنۍ استماعي غونډه وه کانګرس د سپتمبر تر نیمایي پورې وخت لري چې دا موافقه منظوروي او کړه دی د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مخکې ویلی و چې دغه ضروري موافقه به نړۍ خوندي وساتي. هغه وویل
We are convinced that the agreement that we have arrived at with
مونږ په دې باور لرو چې دا موافقه چې مونږ د نړۍ د طاقتونو سره یو ځای لاسلیک کړي دا سه موافقه ده چې ایران به د ضروري وسلې د جوړولو ناره وګرځي. د دې موافقې له مخې په ایران باندې لګیدلې بندیزونه د هغه د ضروري پروګرام د محدودولو په بدل کې ایسته کیږي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارتن پرون د پنجشنبې په ورځ عراق ته ناڅافي سفر کړی او ویلي دي چې د وغوښتل د امریکا او عراق حالې ځلې په خپله په مستقیم ډول وګوري چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې پیل کړي دي. کله چې دغو جګړه مارانو د می په میاشت کې د انبار د ولایت مرکز د رمادي ښار ونیو نو کارتر شکایت وکړ چې عراقي عسکرو د جګړې عزم او اراده ونه ښووله. مګر اوس د امریکا د دفاع دغه وزیر د یو ورځني سفر په لومړي تمځای کې د عراق د تروریزم ضد عسکر چې تورې جامې اغوستې وې او عسکري تمرینات یې کول وستایل. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ایتوپیا او د خپل پلار د زیږیدنی ملک کینیا ته روان شوی دی او غواړي د افریقای هیوادونو سره د امریکا د اقتصادي اړیکو ودې او پراختیا ته زیات توجه پاملرنه وکړي. هغه بنن د جمعې په ورځ کینیا ته ورسیږي او په نایروبی کې به په نړیواله تجارتي عالی جرګه کې برخه واخلي. وروسته به هغه ایتوپیا ته ولاړ شي او لومړنی امریکایي جمهور رئیس به وي چې ایتوپیا ته سفر کوي. د بشری حقوقو مؤسسو د جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي دي چې د خپل دې سفر څخه دي په دغو دواړو هیوادونو کې په بشری اساسي حقوقو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار واخلي. او د امریکا د فدرالي استخباراتو اف بی آی رئیس جیمز کامی ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش آنلاین هلې ځلې چې غواړي امریکایان استخدام کړي تر القاعده زیات امریکا د تروریستي ګواښونو سره مخامخ کړي ده. کامی د چهارشنبې په ورځ په کالراډو کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې وینا وکړه او په ټولنیزو رسنیو کې د دغې توندلارې ډلې د سختې مبارزې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړ. هغه وویل چې القاعده د خپلو غړو په ټاکلو کې د احتیاط څخه کار اخلي، مګر د اسلامي دولت ډلې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده او په مخدره موادو معتاد جسمي او روحي ناروغان استخداموي. دا و خبرونه.
رنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا د دې برخې لومړی مطلب. د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د ملاتړ پترس کې پرون د قندهار ولایت کې په سلګونو لسی وګړو د سولې په خبرو کې د شاملو متخاصمو خواونه غوښتي دي چې په خبرو کې د صداقت نه کار واخلي. د قندهار نه عزیز الله پوپل په دې باب داسې رپورټ راکړي.
په کندهار کې سلګونو ولسی وګړو د وستري غونډې پترس کې په هیواد کې د سولې لروانو هڅو څخه د خپل ملاتړ پترس کې ټینګار وکړ چې له صداقت او رښتینولۍ پرته د افغان سولې بریالیتوب ناممکن دی. دغه راز دوی د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې هیله بښونکي وبللې او د بریالیتوب تر حده د دې هڅو د دوام غوښتنه وکړه. دوی د افغان دولت پر وسلوالو مخالفینو هم ژغ وکړ چې د اولس غوښتنو ته د مثبت جواب ویلو لپاره دي په ځانتیری دنه سره د سولې د پیلسو خبرو ملاتړ وکړي.
افغانستان د څو کاله کې په جنگو کې او دا غزموش کندیانې کمان دا چې مشترافات دي نور باید رافات نه سي، نور باید هغه لړۍ ختم سي. ډیر تشکر کوو او هغه د سولې په کار کې چې په دا مذاکرات کې چې کار کوي د دیو سره ډیر مننه کوو. تموش
وطنی جو چې خپل پټولل کې خپل خلک باسواد کو او خپل افغانان فکرونه ورزو او پر خلکو باندې سرمایه گذار کو خلک ورزو مشکواله سټی رستون دي حل کو.
نو مش هر وخت هم دا غشتنه کړي د تسول ملاتړ کو کسوله ونسی بلته به دغه جنگونو دغه ناخوالي دغه کندي اجتماع به وزلي غریبان به پر ستار بچکیږي.
د شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اجیا غلالی د سګری وایي چې د سولې په اړه به د ملي والي د حکومت هڅې شپایلې لزان سره ولري.
خبرې وسته ده او دا زموږ څه لپاره د افغانستان د خبرې لپاره خاصه تر د مشکل سره وزیر لپاره مشکل چې جنگ ډیر سخت زپلی ډېر شهیدان ورکړي دي، ډېرې بمباري شوي دي، ډېرې تیاریانې شوي دي، ډېر کلي کورونه وطنونه مو، نو بالاخره ټوله د سولې په تمه دي او سوله غواړي.
د کندهار اوسیدونکو د واتمادي ز پریکړلیک په ترڅ کې په هواد کې د ملشی ځواکونو لره منسکیدو سره هم خپل خلک مخالفت څرګند کړ او دا کار د هواد د ثبات په زیان وباله. خو پر افغان دولت هم ژغ وکړ چې د امنیتی ځواکونو د هر اړخیز تقویې لپاره د خپل کوششونه جدي کړي. د سولې په مذاکراتو کې شامل ځینې افغاني شخصیتونه وایي چې ټاکل شوی د سولې د خبرو د دوهم پړاو دا غونډه به د روان میاشتې تر پایه د افغانستان په یو ګاونډي هواد کې ترسره شي. که څه هم په دې باب ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی، خو تعبیر دا دی چې ممکن تر اسلام آباد وروسته دا ځل چین د افغان سولې د مذاکراتو کوربه وي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوردونکو، د پولیو په باب د بل رپورت نه مخکې د دې یادونه کوو چې د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دانیل فیلډمن سره د ایران د اټومي موافقې، د افغانستان د سولې د جریان او د نورو مهمو مسلو په باب یو تفصیلي مرکه کړې ده. دغه مرکه به سبا له د آشنا ټلویزیون تاسو ته خبره کړي. هیله ده چې تاسو به هغه هیره نه کړئ. او دا هم رپورت. ځینې عام خلک دا پوښتنه ډیره کوي چې ولې د پولیو په ضد په مبارزې په ځانګړي ډول د واکسین پر تطبیق زیات ټینګار کیږي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې ډېرې نورې خطرناکې ناروغۍ هم شته دي. ابراهیم رحیمی داسې رپورټ راکوي.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي پولیو زیاتره وخت په ماشومانو کې د دایمي معیوبیت او په ځینو مواردو کې د مړینې لامل ګرځي، چې له همدې کبله د نړۍ له خطرناکو ساري وایروسي ناروغیو څخه ګڼل کیږي. خو نورو ساري وایروسي او وژونکو ناروغیو ته په کتو سره د خوست ولایت ځینې لرې پرتو سیمو ډیری خلک دا پوښتنه زیاته کوي چې نسبت نورو ناروغیو ته د پولیو یا ګوزن د واکسین پر تطبیق ولې زیات ټینګار کیږي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکي په دې هکله داسې وایي.
نوم مې نکیب الله ده، د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په دنیا کې ډېر مرضونه شته، خو د هغې د راډیو یا د تلویزیون لیارې کوم هغه موږ نه ده اورېدله او په دانې زیات ټینګار کیږي. وایي دې په علت موږ نه پوهېږو چې دا ویلې دومره خطرناکه ناروغي ده او ویلې دومره ټینګار کیږي په دا ناروغۍ.
زه صدیق الله د ورځې اوسیدونکی یم. نو واکسینو خلک وایي نو په دنیا کې ډېر مرضونه شته، لکه یو شو سرطان شو، نه دې ته خارجن ویلې پاملرنه نه کوي.
خو روغتیایي چارواکي په دې انده چې د پولیو ناروغي د واکسین له برکته د نړۍ له 122 هیوادونو اوس یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا پورې محدوده شوې، نو ځکه د پولیو د واکسین پر تطبیق یې ټینګار زیات دی. په خوست کې د پولیو پر ضد عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې هم دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه لاړه شي، د واکسین منظمو کمپاینونو ته جدي اړتیا لري.
چې اوس په ټوله نړۍ کې د دې د لمنځه وړلو هغه آخري مرحلې روانې دي، آخري پړاو دی. نو د پخوا څخه زیاتې هڅې ته او زیات د واکسینو منظم پروګرامو ته ضرورت لري، تر څو چې بیخي نړۍ له پولیو څخه پاک شي. او بل دا چې هر ناروغي د منځه وړلو قابل نه ده، خو له نیکه مرغه ګوزان یا پولیو داسې یوه ناروغي ده چې موږ یې له منځه وړای شو.
د خوست د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه په وینا د ګوزن ناروغۍ درملنه ناممکنه ده، مګر د مخنیوي او وقایې لپاره یې پر واکسین سربیره ځینې نورې لارې هم شته.
غایطه مواد سره خصوصا ډیر احتیاط کول چې هغه د انتقال یوازینی منبع ده. همدارنګه هغه مشروم چې پولیو باندې مبتلا شوه ده، د هغې کالي یا جامې باید بل مشروم ته ورونه غوستل شي. هغه څوک چې د دې څخه پاملرنه کوي، د دې ماشوم څخه باید د حفظ صحې ډېر مراعات وکړي.
تیر کال په پاکستان، نایجیریا او افغانستان کې د ګوزن 365 مثبتې پیښې تثبیت شوې وې. له دې جملې څخه 28 مثبتې پیښې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وې. خو افغان روغتیایي مسؤلین وایي چې سږ کال د پولیو ضد مبارزه تر ډېره بریالۍ ده. دوی دی روان میلادی کال پیلا بیا تر اوسه د پنځو مثبتو پیښو خبر ورکړی چې څلور په فرا او یوای په هلمند ولایت کې تثبیت شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
رنو اوردونکو دا وخت لته په واشنگتن کې د ماسختن نه او نه سلويخ درکې دي او اوس پر شو وی مرکیتا د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون د افغانستان د سولې د جریان د ایران د اټومي موافقه او د نورو مهم مسلو په باب د افغانستان او د پاکستان د پاره د امریکا د خاص استازي دانیل فلیډمن سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
What is the impact of the Iranian nuclear deal on the region and
د ایران سره ضربي موافقه په سیم باندې څه اغیز ولري او څنګه هیله ده چې دا موافقه پر مخ لاړ شي؟ نو آیا موږ په منځني ختیځ په خاصه په مرکزی آسیا افغانستان او پاکستان کې د سیمه ییزو اقتصادي او سیاسي بدلونونو توقع لرلی شو؟
Again, we're in the very, very early days here. Obviously, this deal was a great triumph.
باید وایم چې موږ اوس لا هم په لومړنیو ورځو کې یو. دا ښکاره ده چې دغه موافقه په ډیپلوماسۍ کې لویه کامیابی ده. خو ډېرو زیاتو کارونو ته اړتیا لا شته ده چې باید ترسره شي تر څو په سیمه کې د پام وړ بدلونونه راشي. په واشنگتن کې په دې موافقې باندې بحثونه جاری دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا کانګرس ته د دې موافقې په اړه توضیحات ورکړل او د امریکا سیاسي مشران به په راتلونکو دوو میاشتو کې په دې موافقې باندې غور وکړي. خو ډېره مهمه خبره دا ده چې ایران به په اټومي چارو کې ځینې مهم ګامونه پورته کوي او تر څو دا ګامونه پورته نشي او دغه کارونه په حقیقت کې ترسره نشي او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې لخوا یې تصدیق نشي تر هغو به موږ هغه پړاو ته ونه رسیږو چې د 15+1 هیوادونو د بندیزونو د لرې کولو پروسه شروع کاندي. ځکه نو که دغو ټولو اقداماتو ته وکتل شي چې باید ترسره شي او هغه د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې لخوا تصدیق شي نو بیا به د مهمو هیوادونو لخوا پریکړه کیږي چې د بندیزونو د کمولو پروسه پیل شي او د دغو ټولو کارونو ترسره کیدل به څو میاشتې وخت ونیسي. خو بیا به موږ دې ته وګورو چې په کوم موقعیت کې یو. او بله خبره دا ده چې ټول بندیزونه به په یو دم لرې نه شي. یو څه بندیزونه به لرې شي او یو څه به لا پاتې وي. خو دا ښکاره خبره ده چې د ځینو مثبتو بدلونونو امکانات شته دی او موږ ټول دې ته سترګې په لار یو چې هغه به څه وي. خو موږ باید په دې ځان ډاډه کړو چې په حقیقت کې لومړني پړاو ته ورسیږو.
Recently, last week, there were 7 casualties on the Afghan side. There was a mistake.
په دې ورستیو کې په یو هوایي برید کې د افغان ځواکونو و سرتیري ووژل شول. تیروتنې سوي دي او د دفاع وزارت د دې غلطۍ له کبله د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ پیغامونه ورستولي دي. د تفاهم د داسې نشتوالي وجه څه وه؟ او د لوګر دغه پیښه به د ائتلافي قواوو د ملاتړ په اړه د افغان ملي اردو روایت څنګه بدله کړي؟
I mean, for any of the details of the actual incident, I would have to defer to my colleagues.
د دې پیښې د هر ډول تفصیلاتو په اړه چې په حقیقت کې څو شول زه د دفاع په وزارت کې د خپلو ملګرو توضیحات منم. خو زه په دې پوهیږم چې دا یوه ډېره غمجنه پیښه وه. زه په دې هم خبر یم چې جنرال کیمبل او جنرال دیمسی دواړو د زړه له کومې خواخوږي څرګنده کړې ده او یقینا دغه راز ټول امریکایان هم داسې فکر کوي. او موږ باید دا معلومه کړو چې په حقیقت کې څه پیښ شوي دي او د دې دپاره زه داسې فکر کوم چې د قاطع ملاتړ د ماموریت قواوې او د افغانانو ګډ تحقیقات باید چې مخکې لا کار پیل شوی دی دا جوته کړي چې د دې پیښې علت څه و او هر ډول ممکن ګامونه به واخیستل شي چې داسې پیښې بیا تکرار نه شي. او یقینا دا یوه بده تراژیدي وه.
Even if the peace talks goes well with the Taliban, Taliban are not the only insurgency group in Afghanistan.
که د طالبانو سره د سولې خبرې په ښه توګه پر مخ لاړې هم سي، خو طالبان په افغانستان کې یوازینۍ ډله نه ده چې جنګیږي. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش راپورته کېدل او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډله هم فعاله ده. موږ څنګه په دې ډاډه کېدلی سو چې د سولې دغه اوسنۍ خبرې جنګ او تشدد چې بې ګناه خلک کړوي ختمولی سي؟
And again, we don't know enough at this point to see where this set of talks may lead. Hopefully, they may lead into some sort of process. But clearly, you know, we've been supportive.
یو ور بیا باید وایم چې موږ اوس مهال په دې اړه پوره نه یو خبر چې د سولې دغه خبرې په کوم لوري لاړې. هیله من یو چې دا به په یو ډول پروسې بدل شي. خو ښکاره خبره ده چې موږ د تیرو څو کلونو راهیسې د سولې او بیا پخلاینې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوونکي وو چې مشري یې افغانان وکړي. موږ دا هم ویلي دي چې موږ د هغه څه ملاتړ کوو چې داسې شرایط پکې شامل وي چې طالبان به د القاعدې د شبکې سره اړیکې شلوي، تشدد به پرېږدي او د افغانستان اساسي قانون به مني چې پکې به د ښځو حقوق هم شامل وي. او دا له څو کلونو راهیسې زموږ د پالیسۍ یوه برخه ده او نه ده بدله شوې. نو موږ به داسې هر ډول پروسې ملاتړ وکړو او په تیرو څو کلونو کې د پام وړ هڅې هم شوې دي. په رسمي توګه د خبرو له لارې ځینې کارونه شوي دي. یو دوه کاله مخکې په دوها کې د دفتر د خلاصولو هڅې وشوې او موږ به وګورو چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي. دا مهمه ده چې کوم کسان د خبرو میز ته راغلي دي او موږ به انتظار وباسو چې د افغان حکومت د استازو سره دا خبرې څه ډول په مخ ځي.
د اطلافي ځواکونو لخوا جنرال ډیمسي تیره اونۍ د جمهور رئیس اشرف غني سره ملاقات وکړ چې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جنګ لپاره ائتلاف جوړ کړي. آیا دا ملاقات دې معنی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت په رسمي توګه منلی؟ او که داسې وي نو د امریکا متحده ایالات به کوم ډول اقدامات وکړي چې په افغانستان کې کومې بریاوې ترلاسه کړي د هغو دفاع وکړي او په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د زیات خپرېدو مخه ونیسي؟
And to prevent the spread of the Islamic State further in the region.
Of course, we're very concerned about the growth of ISIL, of Daesh, globally, including in the region.
یقیناً موږ په نړۍ کې او په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د نفوذ په اړه ډېره اندېښنه لرو او موږ هر ورځ د دې ارزونه کوو چې په حقیقت کې دا معلومه کړو چې د کوم ډول چیلنجونو سره مخامخ یو او څنګه دا خطرونه کم کړو. زه فکر کوم چې جنرال ډیمسي د امریکا د لویو درسیزانو د رئیس په توګه خپل رول لوبوي. د دې مهم خطر په اړه نړیوال او ستراتیژیک فکر کوي چې په حقیقت کې د تیر کال راهیسې راپورته شوي دي او ما د هغه سره په دې خبرې کړې دي چې څنګه په ښه توګه د داعش په ضد اوږدمهاله اقدامات وشي او زه په دې خبر یم چې هغه سپینې ماڼۍ او نورو مامورینو ته د خپلو سفرونو او نظر په اړه مشورې ورکړې دي. زه په دې هم خبر یم چې هغه په افغانستان کې د داعش په ضد په هر اړخیز او جامع هڅو باندې غور کوي او موږ په دې فکر یو چې څنګه موږ په دې وتوانیږو چې ملاتړ وکړو او دا زموږ د راتلونکو اړیکو دپاره څه معنی لري. موږ د پخوانه لا د روزنې او مشورې ورکولو اړیکې لرو او دا اړیکې مو جاري ساتلې دي او موږ دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو سره د ټوریزم په ضد د جګړې په وخت کې محدود ملاتړ هم کوو او موږ افغان حکومت ته د خپلو مشورو په رڼا کې ګورو چې موږ خپل ګډ خطرونه څنګه په ښه توګه له منځه وړلی شو. درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او یو ځل بیا خبرونه واوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. په یوې اعلامیې کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپره کړې ده ویل شوي دي چې اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې د جریان نه د متحده ایالاتو دوامداره ملاتړ اعلان کړی او د روغې جوړې په باب د جمهور رئیس اشرف غني د هڅو قدردانۍ کړی دی. د امریکا او د ترکیه مطبوعاتو پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان موافقه کړې ده چې امریکایي جنگي الوتکو ته به اجازه ورکړي چې د هغوی د هوایي اډې نه استفاده وکړي او د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت د ډلې په جګړه مارانو باندې حمله وکړي. مګر واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو همکاریو په اړه په عام ډول څه بحثونه نه دي کړي. د امریکا د جمهور رئیس اوباما حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ د ایران سره د زروي موافقې په اړه د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ وو. دا د دې موافقې په باب د سنا د مجلس لومړنۍ استماعي غونډه وه. کانګرس د سپتمبر تر نیمایي پورې وخت لري چې دا موافقه منظوروي او کړدی. د بهرنیو چارو وزیر جان کری مخکې ویلي وو چې دغه زروي موافقه به نړۍ خوندي وساتي. د دې موافقې له مخې په ایران باندې لګیدلي بندیزونه د هغه د زروي پروګرام د محدودولو په بدل کې ایسته کیږي. درنو اوریدونکو او له دې سره زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکوو د ری خبرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي. تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.